سلام ستړي مشه سفیولا ستان ایگزام د ازادي رادیو د څلورو بجو خبري پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې اوري امریکا او ناتو وی لا افغانستان د ملاتړ نوې فصل به افغان ځواکونه د دې جوګه وګرځوي چې خپل خلکو ساتنه وکړي. افغان حکومت له خلکو غواړي چې د بریښنا د ستنو په ساتلو کې مرسته وکړي.
څلګونه پای د بریښنا دی، هرې پای ته خو لیوا سړی نشي جوړولای او نه هرې پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او نتیجو اکنو سره همکاري وکړي.
نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. فرزاد منصوری افغان تکواندو لوبغاړی په اولمپیک کې ګډون وکړي.
یو کارت وو چې هغه دغه تصمیم نیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوری افغانستان ته باید ورکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شبر اورو.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د سعودي عربستان په کور به تو پر افغان سولې خبري کوي. افغانستان د کورونا وبا قرنټین تمدیدوي. په پا پاکستان کې د ریل ګاډي رټکر د قربانیانو شمیر تر شپې تو زیات شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې پاړه د پنځشنبه په ورځ ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وی د یو ورځنی غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکی مکرمه په شار کې دایریږي. د دغه وزارت ویندوی ناصر حسیني نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهور دیني عالمانو ترڅنګ د اسلامي همکاري سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوه هیوادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. تر دې وړاندې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان جګړه د اسلام له نظره ناروا بللې و. د وی امنیتي سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. دا خبره وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. خو دې سرچینې د خپل نوم له یادولو ډډه وکړه او څرګنده کړه چې اجازه نه لري چې له رسنیو سره وشخي شي. د ریسرچینې په وینا د دولت آباد ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه د قرمقل په لور شاته شوې دي. دولت آباد ولسوالۍ له دریو کلونو راهیسې دولت مخالف وسلوالو محاصره کړې وه او دې ولسوالۍ ته به دولت د حواله لارې اکمالات کول. د فاریاب چارواکو او شاهین 209 نقلي اردو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ځواکونه په پکتیا کې د پاکستان د مانسری د سیمې د یو اوسیدونکو د نیولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند رسنیو ته وویل چې دا کس عظیم اختر نومیږي، په اردو خبرې کوي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د شاغلی مومند په وینا عظیم اختر ویلی دی چې په پاکستان کې شپږ کاله تروریستي زده کړه کړې او بیا له 14 کسیزې ډلې سره افغانستان ته راغلی و. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پرونی رسنیو ته دا خبره کړې وه چې د دوی پلیکو کې بهرني جنگیالي نشته. د افغانستان دائم روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکي اونۍ لشنبه به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دوو اونیو قرنټین تمدید شي. د دې وزارت مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې د شونې دولتي او خصوصي مرکزونه د لمبا حوزونه او د ودونو تالارونه به بند وي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې تر بل هر وخت کورونا د وبا د قربانیانو شمیر په څلور ساعتونو کې زیات وو او دا شمېره 650 ته رسیدلې وه. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته د افغانستان د برښنا شرکت پلاوی تللی چې هلته د وارداتي برښنا دوی نړیدلې ستنې ورغوي. د برښنا شرکت ویاند سنگر نیازی ازادي راډیو ته وویل
د برښنا شرکت ټیم نن سهار سیمه ته ورسید. ل ارزونې وروسته به په تخریب شوی او پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برښنا د ستنو کار به وخت وغواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې د ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي.
د سالنګ په هنګران سیمه کې پرون د برښنا د وستنې په بمونو والوزول شوې چې وی یو مخله منځت للی او بلې لژوانه شوې ده. په تیرو دوه میاشتو کې افغانستان ته د وارداتي برښنا 19 پای تخریب شوې دي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه خپل 80% برښنا واردوي. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 12 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د سند یالت د دهرکی په نوم شارګوټي کې پرون وشوه، پلسکونو کسان ټپیان شوي هم دي. په سیمه کې د ټکر یو عیني شاهد شیر محمد اسوسییټډ پرس اژانست وویل
لوګ د راستې په پړې ته اودر ټرین کې سات ته کوئی بچي
ته دی وای ما خلک ولیدل چار لور ته پراته او ماشمان د ریل دننه بند پاتې وژړلې او د مرستې لپاره چی غوهلې مرجنې وښخورل وروسته د حکومت د شغورنې ډلې راغله او عملیات پیل کړل. موږ د سیمې له پولیسو سره مرسته وکړه چې خلک د شار سیمه ایز روغتونونو ته په موټرو کې ورسوي. دا ټکر هغه وخت شو چې یو ریل له کراچي سرګودا ته روان وو او تر سپیده چاود مخکې له بل ریل سره چې له راولپنډي را روانو ټکر شو. د ریل دا کرښه به نن د ورځې په وروستیو کې پرانستل شي. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري چې له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوه هیوادو ترمنځ ستراتیژیکي همکاري زیات شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي وایي د دوی د ملاتړ نوې بڼه په افغانستان او افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې خپل خلکو ساتنه وکړي. لوی راستن او یون ستولتنبرګ په واشنگټن کې خپل منځي خبرو ورسته یو ځل بیا له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو ورسته د افغان ځواکونو پر روزنې ملاتړ او تجهیز ټینګار وکړ او په دې برخه کې د مالی مرستو ژمنه هم وکړه. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
امریکا او ناتو یو ځل بیا ژمنه کوي چې د افغان ځواکونو روزنې ملاتړ او پوځي تجهیز ته به دوام ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید استین او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په واشنگټن کې خپل منځي غونډې وروسته ویلي افغانستان او افغان ځواکونو د دوی د ملاتړ نوې بڼه به د دې لامل شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپلو خلکو خاصاته نه وکړي. جنرال لوید استین له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا بهیر خروان دی.
د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر په خډول روان دی، هغه ډول چې ما په اپریل میاشت کې په بروکسل کې ویلی وو. متحده ایالات له خپلو شریکانو ملاتړ ته دوام ورکوي ځکه دوی هم په وتو کې دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ بیا کلیوي خوا په افغانستان کې د دې سازمان د نظامی حضور پای رانګ دی بولی، خوداد ورکوي چې د افغان ځواکونو ملاتړ سربیره به د دوی د روزنې لپاره د امکاناتو چمتو کولو لپاره بشپړه هڅه کوي.
زما پیغام دا دی دا چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته رسوو. موږ به په تلپاتې توګه له ملکی لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ او امکاناتو چمتو کولو هڅه کوو، لکه له هیواد د باندې د افغان ځواکونو روزنه او د هوایي ډګرونو جوړول چې د زیربناو په برخه کې هم مرسته کوي. اړتیا ده چې موږ همغږي ولرو، له خپل شریکانو سره یو ځای کار وکړو، ځکه موږ اوس په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته رسوو.
د ناتو سرمنشي متحده ایالاتو ته تللی او تم د چیل جمهور رئیس جو بایدن سره هم وګوري. د دې لیدنې یو موضوع افغانستان او افغان ځواکونو د ملاتړ څرنګواله دی. بلخوا بیا د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کنت مکنزي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو د نیمایي بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي. خغلی مکنزي چې د ټلیفون له لارې د خبر یالانو پوښتنې ځوابولي وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو بهیر بعد سپتمبر 13 بشپړ شي، خو زیاته کړه دوی بعد افغان ځواکونو له روزنې سربیره له افغانستان د باندې د ترهګرۍ ضد عملیات وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د افغانستان د وضعیت او د سولې روانې پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه باور لرم چې افغان حکومت خبرو ته چمتو دی، خو طالبان باید د خبرو لپاره ورته رښتینی او روښانه ژمنتیا ولري. څو یو سیاسي حل ته لاره ومندل سي، هغه ډول چې موږ وځو باید یو سیاسي حل وي چې دا ځای ونیسي. زه فکر کوم افغان حکومت دې لپاره چمتو دی، خو باور نه لرم چې طالبان دې داسې یو کار ته حاضر وي، مګر د دې وخت را رسیدلی او وخت هم ډیر کم پاتې دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. ویاندې زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې هر ډول خبرو ته بشپړ چمتواله لري. د افغانستان د امریکایي او ناتو عسکرو د وتلو لپایل یو میاشت او ورځې تیریږي. تمه ده چې دا بهیر د سپتمبر 13 بشپړ شي. که څه هم تمه وه چې د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته به تاوتریخوالی راکم شي، خو په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په دې هیواد کې جګړه تر بل هر وخت زیاته خونړۍ شوې او د ملکیانو په ګډون د مرګ ژوبلې شمېره تر ټولو لوړ ګرافت ته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. افغان حکومت د بریښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې له خلکو د مرستې هیله لري. د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي د هرې پایې لپاره د امنیتي پوستې جوړېدل ستونزمن او ناشونی کار دی. تیر شپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالنګ کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د بریښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله لوزول شوي. دا په تیرو دوو میاشتو کې د بریښنا نولسمه ستنه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په شمال او نورو شمالي ولایتونو کې د نامعلومو وسلوالو له لوري نړول کیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
ورسته له هغه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو له لوري د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوستنی والو زول شوې. د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال دفتر وایي د برېښنا دستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې دا ډېر ژر به عملي شي. د جمهوریت ریاست د لومړی معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه طرحې جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د خلکو له مرستې پرته د برېښنا دستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. دوی کشفی او استخباراتی بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښناستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې له مشرانو همکارۍ پرته شاید ممکن نه وي. یعنی سلګونه پای د برېښنا دي، هر پای ته خو لیوا سړی نشي جوړولای او نه هر پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او نتیجو اکنو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروریستي او تخریب کارانه اعمالو مخه ونیول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشوړېدو په حال کې ده او چې هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچني اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښناستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستیال په خپل فیسبوک پانه لیکلی وو لکلی ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو لژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یاد شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والوزول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول له منځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیزی ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو دوو میاشتو کې د برېښنا نولسمه ستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو له لوري په بمونو الوزول کیږي چې لامل یې یاد شرکت ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوړي.
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېده. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا دستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې نولسمه ستنه ده چې تخریبیږي، چې له دې امله برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسېدلی دی.
برېښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برېښنا د پرچاوي لامل په هر سات کې تر 3 میلیونه افغانیو پورې مالی زیان اوړي. خو پښتنه دا ده چې څوک د برېښنا دستنو په منځوړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برېښنا شرکت په خپل اعلامیه کې ویلي چې خای سیمه ایز باجکستون کې زورواکي د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نور ورانکار ډلې د دغو پیښو تر شا وي. کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پرې وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار او پروان یو شمېر اوسیدونکي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د برېښنا ستنو تخریبونکي ونیسي او قانون پرې عملي کړي.
زمانوم سمسور ده د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی ما. موږ له حکومت ته جدي غوښتنه کوو ترڅو دغه پایو وشتونکي چې د برېښنا پر وړاندې خنډ دي دوی باید ونیسي او قانون پر عملي کړي. په جلال آباد کې ډیره زیاته ګرمي د دغه ځای دغه کم خلک چې دي حتی ماشومان هغه هم له ګرمۍ نه مړه شو.
نو مې بریالی بهادر ده د چارکار اوسیدونکو پروان ولایت. خلک دولت سره همکار دي، اما دولت روسه د په دې برخه کې هیڅ توجه کړی نه ده او بیا هم زمونږ تقاضا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او هغه خلک چې دي عاملین دي زر تر زره یې ونیسي.
برېښنا شرکت وایي چې اوس مهال له کورنیو سرچینو نه د کابل برېښنا په نوبتي شکل تامینېږي. د نغلو، سروبي او ماهیپر د برېښنا د تولید له فابریکو 130 میگاواټه او دا شان د ترخیلو للمریزي دستګانه 70 میگاواټه برېښنا تولیدېږي. اخوا د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دې ولایت ته د ایران د وارداتي برېښنایي وستنه په بمونو الوزولې چې لاملې لزګونه زره کورنۍ له برېښنا محرومې شوې دي. خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 1460 میګاواټه وارداتي برېښنا ورکړي چې 300 میګاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې. په افغانستان کې برېښنا په 1400 ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوړیږي. افغانستان یوازې په 13% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اوس به هم ورشو اوروزګان ته. د اوروزګان والی وایي چې چورې ولسوالۍ ته اضافي سرتیر رسیدلی او څلوېښت طالبان د خبره وژل شوي. محمد عمر شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په چورې ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. ښاغلی شیرزاد داسې وخت د چورې د وضعیت په اړه دا خبرې کوي چې ګیزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په چوره ولسوالۍ کې یو شمېر ماسره شوي سرتیري وایي په ولسوالۍ کې 45 امنیتي پوستو سقوط کړی. اوس هم درنه جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د دغه ولایت چورې ولسوالۍ ته تیر شپای اضافي ځواکونه استولې دي. نو موړی وای په یاد ولسوالۍ کې افغان پوځیانو طالبانو ته درنه مرګ ژوب له هماره ولې چې له څلور څخه تر 500 پورې وسلوال طالبان وژلې دي. والی وای په چورې ولسوالۍ کې اوس هم کمه جګړه روانه ده، خو وای وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي.
ماخستان زموږ اضافي او حمایوي سرتیري چورې ته ورسېدل. هلته ځای پر ځای شو. چورې کې حالت کنټرول دی او دښمن ته د چورې د کمانډان د خولې څخه تقریبا د 40 تر 50 کسه پورې دښمن هلته وژل شوی دی. هلته اوس خال دستا او هلته اوس وضعیت بالکل نورمال دی.
د وسلوالو طالبانو ویان کړي سپه احمدی بیا ازادي راډیو ته په رالېږلې لیکلي پیغام کې د افغان چارواکو د ایدا ویرت کړي چې غنی په چوراول سوالي کې تر 500 سپری طالبانو وژل شوی. نو موړی وای په چوراول سوالي کې تیر شپه 15 نور امنیتي پوسټ هم سکوت کړي او 15 سرتیري ورته تسلیم شوی او څلور نور ژوند نیولې دي. کاته هم د اورزګان والی وای چې په چورې ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او اضافي ځواکونه رسیدلي دي. خو په یاد ولسوالۍ کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله او هلته سرتیری وای چې دوی ته تر اوسه پورې هیڅ ډول اضافي سرتیری نه دي رسیدلي. په یاد ولسوالۍ کې د ملي اردو د کندک د څوکې ادارې یو کارکونکي منبر الله ازادي راډیو ته ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې 15 شامنیتي پوسټو سکوت کړي او یوازې د ملي اردو یو کمپ او ولسوالۍ پاتې ده او نور ټول سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي.
ټول په څو سکوت کړي یو کمپ او یو ولسوالۍ پاتې ده. وروره او بلادات شهیدان مختل موقعاتو کې باید خپل پوسو کې پاتې ایمان نشته چې موږ مونږ لا ورشو. اگر اور زخمیان په موقعاتو کې پاتې دي وروره بد غو تقریبا ول اسوسیز مونږ او اردو ملي هغه تقریبا 30 پوسي پولیس ملي هغه ټول څوک چې یا ټول زیات تخلیه کړی دي. له دم د نه صد مخ کې مونږ څو دانه شهیدان ورکو وروره زخمیان مونږ شپه زخمیان ورکو تل 3 دانه شهیدان ورکو پوسو دا کوم پوسو چې پاتې اکمالات نه لري اکمالات نه ورته شي مهمات نه ورته راځي وروره وضعیت ډیر خراب دی.
د یاد کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته ویل چې د غلطو وس هم درنه جګړه روانه ده او لسګون امنیتي پوسټو سکوت کړی دی. دی وایي چې تر اوسه پورې هیڅ ډول مرستي ورسره نه دي سوي او دا هم مني چې یوازې د ملي اردو کمپ او لسوالي پاتې ده او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وربشو غزنی ته هلته ډاکټران وایي چې په رواني ناروغیو باندې د اخته خلکو شمیر ورستر بلې مخ په زیاتې دوه دی. وایي چې په دغه کې اکثر خزې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
فقر، بې وسلی، کډوالي، سخت جګړې، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسمه پوهه، کم علمي، ښځو ته په خسترګه نه کتل، بې سوادي او داسې نور هغه څه دي چې روغتیا پالان وایي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته کړې دي. دوی وایي تر څو پورې چې په ټولنه کې دغه ستونزې موجودې وي همداسې به دغه ښځې ورڅخه کړېږي. د غزنی خار د نوابات سیمه چمنګل هم یو له همدغه خزس خده چې رواني ناروغي لري دا تقریبا سلوي خلنه نه ده چمنګل وای ډیر زله ډاکټرانو تتللی ده درملي خوړلې دي خو بیا هم نه ده خښوي چمنګل هم د زنو نور مرمنو پرنګل غربت څخه کړي کې وای د او خاوند دواړه بیروزګار او سلور ماشمان ورپسې دي هغه ویل چې خو به تختیدلای سری ګرځي ګنګ زده آرام نه لري او کله کله ځان سره ژاړي
درې کلونه اوس ول چې په دغرانز اختایم که هر ډول درملنه مې وکړه خو بیا هم نه روغ سوي کاش کې روغ سوي وای درې کال کېږي چې ډاکټرانو ته ځم څوک وای ناروغي د عصبي ده څوک څوای او څوک هم بل څه
چمنګل ارمان کوي چې کاش کې سیوا دي درلودې چې د ډاکټرانو په خبره سم پوه شوي و دا یوازې چمنګل نه ده چې په ذهني ناروغي یخته ده بلکې د غزنی د ملکی روغتون چارواکي وایي هر ورځ د دوی روغتون ته د ورځې تر سلويختو زیات کسان د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورزي چې زیاتره خزي دي د یاد روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازد روړیو ته ویل دوی د غزنی په ملکی او حوزوي روغتون کې دوه د رواني ناروغیو د مشورې ورکولو څنګ لري او د کسانو ته ذهنی او رواني ناروغي د خلاصون لارې چاريخي
روزانه در حدود 40 تا 50 اشخاص
هر ورځ له 30 تر 50 پورې رواني ناروغان د رواني ناروغي د مشورې لپاره زموږ شفاخانه ته مراجعه کوي ډیر مراجعین خزي دي چې علت یې کورنۍ تاوتریخوالي جګړې غريبي بیوزدي او لزګونه داسې نورې موضوعګان دي موږ د غزنی په ملکی روغتون کې یوازې د رواني ناروغي د مشورو یو څنګه لرو چې رواني ناروغان ته مشورې ورکوي
مشورې رواني بشمته
ډاکټر رامکی زیاتوی په ټولیزه توګه په افغانستان کې په ځنګړي توګه په غزنی کې د خلکو رواني وضعیت خراب دی دلته جګړې دي غریبي ده خلک په بد حالت کې ژوند کوي د غزنی ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل بیا وایي چې دوی د ولایت مرکزی روغتونونو ترڅنګ د ولسوالیو په روغتونونو کې د ذهني ناروغۍ مشاورین لري تر څو په دغه ناروغۍ اخته کسانو ته د خلاصون په موخه مشورې ورکړي
سره له دې چې موږ سره کارش میره د خدو رواني ناروغي په اړه دمګړې نشته ولې راپورونه را مو سره شته رواني ناروغي لکه ژور خپګان انزایټي ترس استراب ګوشنشنی بیخوابي حتی شیزوفرنیا او منیا دا ټول نسبت نارینه ته په خزینه او زیات دي دې لاملونه یا دلایل کې ده چې زموږ تاسو منطقوي او ټولنیز مشکلات وي
خغلی نیکمل د روغتیا نړیوال سازمان څخه هم غواړي چې په دغه برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو دغه ناروغیو مخنیوي وشي دوی وایي چې په دې برخه کې فاند کمیږي نو ستونزې به لا زیاتېږي چې لامل به یې په ځانګړي برخه کې اغیز زیات شي نوموړی په روغتونونو کې دغه ناروغانو ته یوازې مشورې ورکول کافي نه ګڼي او وایي د دغه ناروغیو لپاره دې د روغتیا په برخه کې لازم امکانات برابر شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم د خزو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی چې له دې امله ډېرې برخه پر رواني ناروغیو اخته کیږي
وزبا مرشد کابل لویدیسته د کابل په لویدیس کې د یو خوانزي مخته تربمی حمله ورسره دغه خوانزي زده کوونکې د رواني درملنې لپاره برته خپل خوانزي ته ورزي دوی وایي هیڅ کله به نه پیری یا نه بل لوړز د کړه لاس واخلي د می په اتم په دی عمله کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي چې اکثری د خوانزي زده کوونکې او ماشومان دي په دې اړه پام وکړي یو راپور ته
د شونځي مخې ته تر تره اچون کې به می حمله څو اونې ورسته فاطمه نوري او د دې نوري ټولګیوالي په خپل ټولګي کې راټولې سوې دي د کابل په لویدیت کې دا شونځي د می میاشتې له اتمې نیټې راهیسې تړلې وو په دې حمله کې د لښ تر لږ اتیا کسانو د وژل کېدو او یو سلو شپېته نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل سول چې ډېرې د شونځي زده کوونکي نجونې وې فاطمه وایي د رخصتي پر وخت به می چاودنه وسوه خو د دې غونډې ډېر نجونې دي چې خپل زده کړو ته اوس هم ژمنې دي فاطمه وایي
ما از این نمی ترسم که دوباره مثلا مکتب بیایم
زه خوانزه تا لراتگه نبیریگم که بلا حمله هم بوشی زه غوارم بیا راشم او ترده هم پیاوری وسم اخپل ازدک رو تا دوام برکم املکون که تا زما پیغام داده چه دوی پا حملو زمونگ مخه نشینی ولی او مونگ با ترده هم پیاوری شو
ببینیم و با درسای خود ادامه بده
د فاطمه پر شونځي د حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی اخیستی د امریکا د حکومت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې تر 3.5 میلیونه زیات انجونی شونځي ته ځي په نیوې ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د شونځي دروازې د انجونو پر مخ تړلې وي وروسته له هغه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه په بشپړه توګه د وتلو اعلان وکړ پر شدینه خبریالانو، فعالانو او زده کوونکو د سختریزو حملې زیاتې سوي دي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف اټکل کوي چې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځي ته نه ځي، چې 60% یې نجونې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې او د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان لوبغاړي فرزاد منصوري ته په اولمپیکی لوبو کې د بلنې لپاره کارت استولې دی. په دې سره به د افغانستان په استازیتوب سګ اولمپیکی یوازې یو لوبغاړی فرزاد منصوري ولوبیږي. په دې ارتباط مو د فرزاد منصوري له استاد او د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مرکه کړې.
د اولمپیک بینالمللي کمیټې او تکواندو نړیوال فدراسیون موږ درخواست کله چې د اولمپیک د خوانه واستول شو، هغه یو کمیټه جوړ کړ. په دغه کمیټه کې یو افغانستان و او یو بل هیواد و چې باید تصمیم دوی نیول چې کوم هیواد باید مستحق د دې ده چې باید ورته وایلډ کارت ورکړل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تکواندو کې 214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون عضو ده، او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم نیول د اولمپیک بینالمللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړل شي.
فرزاد منصوري به په اولمپیکي 100 کیلو وزن کې لوبه وکړي او فکر کوي چې ورتیا به ولري چې افغانستان یو وار بیا د رهولا نیکپان وروسته د تکواندو په برخه کې د مډال څښتن کړي.
د فرزاد منصوري وزن اصلي وزن همیشه 2 کیلوګرام ده، خو مونږ د دې وزن مثال همیشه دا د 8 کیلوګرام وزن کې لوبه کوي. دا کولای شي چې هم په څلورم پنځم شپږم اووم اتم وزن د تکواندو کې لوبه وکړي. د لپاره چې د فرزاد جان دغه قد هم 1.15 سانتي متر ده، دا دغه او وزن 2 کیلوګرام ده. خوشبختانه چې دغه نورماتیف چې هغه لري، فرزاد جان کولای شي چې په دغه وزن کې هم خیر لاسته راوړنه لري او خیر نمایندگی د افغانستان د ورزش او د افغانستان د خلق نه وکړي.
ښاغلی ترکی، فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څومره مډالونه ګټلي، کومې مهمې اتلولۍ د کړې دي؟
2013 کال نه را دي خو د ټوکیو اولمپیک لپاره امادګی نیولې وو، او فرزاد منصوري موږ تکړه لوبغاړی د کوریا اوپن په مسابقاتو کې، د الحسن اوپن په مسابقاتو کې، او د انډین اوپن په مسابقاتو کې د سرو زرو مډالونه واخیست، او د آسیایي مسابقاتو نه د سپین زرو مډال واخیست. همداسې د چاینا اوپن او د فجر اوپن د مسابقاتو نه د سپین زرو مډالونه واخیست، او دا د آسیا نایب قهرمان هم ده.
اوس به هم د اروپایی پولیسو لخوا د سازمان شوی جرایم و د عاملونو پا وړاندې د اقداماتو په اړه راپور درته خپور کړو. سلګونه کسان په بیلابیلو عملیاتو کې د اروپایی پولیسو یا یوپول لخوا نیول شوی دي.
په اتلسو هیوادونو کې د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات د اوسپنیز اړخ په نوم یادیږي. دا عملیات د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس 3 کاله روان و. په دغو هیوادونو کې امریکا، اروپا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل دي. استرالیا او نیوزیلند لومړي هیوادونه و چې په دې اړه یې تفصیلي معلومات اعلان کړل، او وی ویل چې د نړۍ پر کچه د منظمو جرمونو شبکې ته لوی ضربه رسیدلې ده. تمه ده یوروپول او اف بی آی په خپلو سیمو کې د دغو عملیاتو په اړه تفصیل شریک کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن په یو خبري غونډه کې ویل یوازې په استرالیا کې 240 کسان د دغو عملیاتو پر مهال نیول سوي، او نه یوازې په دې واد کې بلکې په ټوله نړۍ کې منظمو جرمونو ته لوی ضربه رسیدلې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې او نورو ادارو پر مشکوکو کسانو استخبارات راټول کړي او د هغوی د پټو پیغامونو معنی موندلې. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د مخدره موادو د قاچاق یو تشتیدلې مشر په ترکیه کې د جنایتکارانو په شبکه کې د انوم په نوم نه تعقیبدونکي تلیفونونه وویشل او له همدې لارې پټې خبرې او راکړه ورکړه کوله. وروسته 3 میاشتې د مخدره موادو قاچاق وړونکو او تشتیدلو مجرمینو د پولیسو د ادارو په حضور کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. استرالیایی پولیسو ویلي چې په نړۍ کې 1000 جنایتکارانو انوم تلیفونونه کارول.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په اړه د پنشن به پورس ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یو ورسنۍ غونډه د سعودي عربستان په قربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د یو امنیتي سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. دولت آباد ولسوالۍ له دریو کلونو راهیسې دولت مخالف وسلوالو محاصره کړې وه او دې ولسوالۍ ته به دولت ته حواله لارې اکمالات کول. افغان ځواکونه په پکتیا کې د پاکستان د مونسری د سیمې د یو اوسیدونکي د نیولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند رسنیو ته وویل چې دا کس عظیم اختر نومیږي، اردو خبرې کوي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیول شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکي اونۍ لشنبه به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دوو اونیو قرنټین چې د کورونا لپاره دی تمدید شي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته د افغانستان د برېښنا شرکت پلاوی تللی چې هلته د وارداتي برېښنا دوه نړېدلې ستنې ورغوي. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 22 ټوټل وړ شو. په دې پیښه کې چې سند ایالت د دهرکی په نوم ښارګوټي کې پرون وشو پلسکونو کسان ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه.
لاند خبرونه مو واردل. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بیا د ګوړیا چار تفریح خپرونه.
د پکتیا ولایت د ورزش او بدني روزنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ نن پیل شوې. د دغه ادارې مسؤل محمد داوود محفوظ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د ژوند په کچه 14 لوبغاړو ګډون کړی او د پکتیا په ورزشي لوبغاړي کې په خپلو کې سیالۍ کوي. د ښاغلي محفوظ په خبره دغه سیالۍ به دوه نیمه میاشتې دوام وکړي او په پای کې به د ژوند په کچه انتخاباتي غوره لوبډله هم انتخاب شي. د افغانستان کرکټ بورډ د پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو خبریالانو ته د کرکټ د عامه پوهاوي او د کرکټ لوبو د خبرې پوښښ د څرنګوالي په اړه ورکشاپ ورکړ. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې نږدې 40 ښځینه او نارینه خبریالانو ګډون کړی و. ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دې وروسته به په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ شي. په دې وروسته کې په افغانستان کې د کرکټ لوبې ښه وده کړې، خو په ځینو ولایتونو کې اوس هم ځینې خبریالان له دې لوبې سره بشپړ بلدیت نه لري او له لوبو په خبري پوښښ کې له ستونزو سره مخ وي. او د پاکستان د کرکټ غوره لیګ شل اوریزه سیالۍ چې د کورونا له امله ځنډول شوې وي ټاکل شوې چې سبا یو ځل بیا پیل شي. د راپورونو له مخې دغه سیالۍ په لومړۍ لوبه کې به سبا ماښام لاهور قلندرز لوبډله له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره ولوبېږي. دغه لوبې د متحد عرب اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیلېږي او د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه لوبو کې افغان لوبغاړي راشد خان، حضرت الله زازای، نجیب الله زدران، نور احمد لکنوال، وقار سلام خیل، رحمان الله گربز او زاهد خان هم لوبیږي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې ونې د خبرونې موضوع مو خزو ته د انتخاب حق نه ورکول دي. په افغانستان کې یو شمېر نارینه د خزو خوخه د کور او آن د هغوی په شخصي ضرورتو کې هم اړینه نه بولي. دلته اکثره نارینه خپل خزي بازار ته نه بیایي، کرای کور په خپل نسی پراته لدی چې اولې خپل میرمنې ته وروخی. خو د ګډ ژوند په چارو کې کتل یو لوري تصمیم ونیسي او پریکړه وکړي، دا به مقابل لوري ته څومره د منلو وړ وي.
بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه ورته جړه مې راځي خو څه وکړم.
کنارینه او خزه د کور په چارو کې خپلې مشورې سره شریکې کړي، او ګډې پریکړې وکړي، په ګډ ژوند به یې څومره مثبتې اغیزې ولري.
دغه د مشوره کولو په اساس خپل دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقی خوشحالي احساس ورکول کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
چې موږ کډه ویوړه چې ګورم چې دومره خزنده پکې د مچان ده میگی او زمکه سره یو برابر ده او یو نه پکې ده چې د هغه لاندې کینو لوخی منځو نو د هغه نه کله چینجیل ویگی کله ماشیل ویگی کله مچیل ویگی یو رقم ته ده دیوالونه خراب ده ناوی ټول بندي بامونه خراب دي خدای په خپل ته به واخیست اوس په خیمانی وزر روپۍ کرایې ده او په دوه روپۍ نه درې کوټې دي.
دا ګلبی بيوچی په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه وایي د استوګنې کور یې زیات مشکلات لري، ځکه چې د کور د نیولو نه مخکې د کورنیو نارینه وو هغې ته کور نه وو ورکاره کړی. ښایسته بله ښځه ده چې وایي د جامو د انتخاب لپاره یې میړه بازار ته نه بیایي. د هغې په خبره میړه یې دی او اولادونو ته یې په خپله جامې راوړي او دوی مجبوره دي چې همغه ومني.
پورکه زما خاون چې ډیر تاریخ سیمه ته وي بازار ته مزه چې بیا هر شی مې چې لګي ماته خپل راوړي د توشک په خونه او قالین او پرده او زما لباس ماشوم ته مې چې شی لګي وې زی در تر راوړم ماته مزه بازار ته بیا مې هغه نه خوخیږي په زړه مې نه ورته جړه مې راضي خوسو کوم مجبوری ده.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې ډیر شمیر ناوړه دودونه او ناوړه باورونه لپخوا راهیسی شتون لري چې د خزو ژوندې د کور تر څلورو دیوالونو محدود کړي. د دې خبرې د کروالي لپاره مو د عامو خلکو هغه باور راخسته دی چې وایي خزه یا د کور ده یا د ګور ده. د هغه باور دی چې د عام افغان ولس د فکر یوه برخه سرګندوي او تر اوسه پورې ډیر شمیر افغان نارینه په همدې باور دي. په افغانستان کې د ورستیو اتلسو کلونو په اوږدو کې زیات شمیر کورنیو او باندنیو ادارو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کړې دي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی شتون لري. توریالی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي خپل خويندو او ورندارګانو ته په اخترونو او نور خوخیو کې کالي او نور د اړتیا وړ شیان په خپل را اخلي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي.
دا خزی باید د باندې ونوزی، زکه دا د باندې وتل د سړو کار دی. خزو طبيخي لازم نه ده چې د باندې وزي، مثال یو سودای چې په کاری د کور د پاره باید سړی واخلي. د خزه باید باندې ونوزي، ځکه بیا بازاري کیږي او عادت کیږي. زه خو خپل خويندې او دوی ته اجازه نه ورندارګانو ته اجازه نه ورکوم چې د باندې وزي سودا په سیات شیرا وړي د بازار نه. حتی کالیم چې اخلو مونږ خپل سړی بازار ته ځو او کالی برته اخلو خزو ته.
د انسان له پیدایښت نه تر اوسه پورې د ښځو شتون د ټولنو د جوړېدو لامل او ښځه تل د عاطفي او ترحم بیلګه بلل شوې. له همدې امله ویل کیږي چې د یو بریالي نارینه تر شا د یوې ښځې لاس وي. مولوي نور الله کوثر په ګډ ژوند کې د ښځې او نارینه یو موټی اوسېدل اړین بولي او وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت په وخت اول د هغه میرمنې پرې ایمان راوړ او د هغه ملاتړ وکړ.
حدیبیه کې کله چې نبی علیه السلام حکم وکړ خپل احرام نه ځان خلاص کړي، چلته هغه ممانعت ایجاد شوی دخول د مکې ته. بیا نبی علیه السلام ایران پاتې صحابه خبرې نه منلې. کله چې راغله خپل خځې سره مشوره وکړه له ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره، هغه مشوره وکړه ورته ویل چې تخپل لار سره خپل ځان حلال کړ او خپل احرام دی او با ساتي. نور صحابه رضوان الله تعالی علیهم هغه پیدا کی، جرأت پیدا کی، مغه کار وکړي خځې مشوره ومنله، هغه یو بمبست پیدا شوی یو 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 ممانعت پیدا شوی او اصحاب نبی صلی الله علیه ایران څنګه وسی د خځې مشوره ولا چې نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د فتن هغه مات کړ. هغه کم یو کله باندې چې را مختصي ولا غیران پاتوز دي کار نه څنګه وزي د خزب مشورې باندې. مشوره په کور په کارونه کې په ټولو کې پنارینه باندې لازم ده.
په کور کې معمولا خزي زیات وخت تیروي او د کور چاري تر ډیره په خزو پورې اړه لري. له همدې عمله خزي کوخه کوي چې کور په خپل سلیقه جوړ کړي، د کور وسایل او ضرورت په خپل واخلي او د کور په جوړولو کې خپل اختیار ولري. ټولن په استاد امید افغان وایي د ګډ ژوند په چارو کې په خاصه توګه د کور په جوړولو کې د خزي سلیقه مهمه او ضروری ده.
د دې نارینه توب او خزینه توب چې ارزښت په دې ټولنه کې مشخصه دا باید لمنځه ویسو او انسان ته ارزښت ورته ورکو، یعنی نر دستونز نه رامنځته کیږي بلکې دا نارینه توب د فرهنګ او کلتور منځ سره وړي چې دغه نارینه توب لمنځه باید لاړ شي. لبل خاص کې د ټولنیز کېدو پروسه باید اصلاح شي چې له کوښنیوال اسکا کوم موشوم چې نری هغه ته اهمیت ورکول کیږي او کوم یو چې خزه یا انجلی هغه ته اهمیت کم ورته ورکول کیږي لمغه جسکه دا دود رامنځته کیږي. او لبل خاص کې د خزو ونډ او اهمیت د خزو له خاص کې باید روښانه شي. یعنی منظور مې دا ده چې هغه مور ده چې بیا هم د خپل زوی ته اهمیت ورته ورکوي او لور ته اهمیت نه ورکوي، هغه خزه ده چې خپل ځان ته یا خپل بچیانو ته، یعنی خزینه بچیانو ته اهمیت نه ورکوي ولیکن د خپل میړه ته اهمیت ورته ورکوي، چې دا مفکوره هم باید بدله شي.
دا چې عام خلک د خزو خخه د کور په چارو او د کالیو په انتخاب کې څومره اړینه بولی دا به د دوی په خبرو کې واورو.
نن د سمې شرزاد د ننګرهار ولایت څخه کور لپاره د خوراکي توکو ترڅنګ نور اړین توکي ز په خپل بازار څخه راوړم. زنانه و ته د تک د اجازه ځکنه ورکو چې یو څه مشکلات شته، تر ټولو مهم مشکل امنیت نشټواله ده.
خبر سره کوم د نیمروز ولایت تمسیدون کې مشوره کول او هم خپل کور والا سره ډیر مهم رول لري. په دې معنی چې یو بل باندې ډیر باورمن دي، یو بل باندې ډیر قوي اعتماد لري او د مشورې په اساس باندې د کولای شي چې یو بهترین لار انتخاب کړي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، دا چې په ګډ ژوند کې د خځې خوخه په پام کې نیول څومره اړینه ده، دا به د شیبا سعادت په خبرو کې واورو چې مګور سره مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایست چې ولې ډیر شمیر افغان نارینه د کور په چارو کې ل خپل میرمنې سره مشوره نه کوي.
هغه نارینه خپل میرمنو ته د مشورې حق نه ورکوي چې دوی تعلیم نه وکړي او یا د تعلیم سطح یې ټیټوي. که دوی په دې پوه شي چې د خپل ښځې سره مشوره د دوی په ژوند او کاروبار کې څومره ګټوره تمامېږي، هیڅکله به هم د خپل ښځې د مشورې څخه پرته کوم کار نه کوي. خو دلته درک ده چې دا ډیره مهمه خبره ده، دوی باید خپله ځان سره فهم او درک ولري. دویمه خبره دا ده چې افغان نارینه په دې نظر او عقیده دي چې میرمنې یوازې د کور کارونه به کوي او ماشومان به سنبالوي، چې په حقیقت کې داسې نه ده. که خزه او میړه په ګډ ژوند کې د چارو د پرمخ وړلو لپاره مشورې ته اړتیا لري.
کنارینه د ګډ ژوند په ټولو چارو کې لخپل خزي سره یا مور او خور سره مشوره وکړي، دا به څومره ګټور وي؟ او که هر څه دوی په خپل وکړي او خزو ته د انتخاب حق ور نکړي، زیانونه به یې څه وي؟
کنارینه د ګډ ژوند په چارو کې د خپل کورنۍ غړو سره، که هغه مور وي، خور وي او یا هم میرمن وي، هغو سره مشوره وکړي، نو په دې وخت کې به دغه نارینه نوي مفکوره او نظریات به ترلاسه کړي. په دې معنی چې نظرونه او فکرونه سره متفاوت دي. کیدای شي په دغه وخت کې دغه نارینه داسې یو فکر او نظر ترلاسه کړي چې حتی تر اوسه پورې د دې په فکر کې هم نه و. دغه د مشوره کولو په اساس خپل دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقې خوشحالي احساس ورکول کیږي.
اغلی سعادت که په پای کې راته وایست چې څنګه کېدای شي عام خلک د ښځو په حقونو باور پیدا کړي او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
د ښځو د اشته حقوقو څخه چې اسلامي شریعت او قانون ورته ورکړی دی، د هغې د عمولو او رایې جولو لپاره موږ بعضې لارې لرو. لومړی، د بشر حقوقو نړیواله اداره کوم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي او وخت په وخت د ښځو د حقوقو په برخه کې خپل غږ پورته کړی دی او د ښځو د حقوقو څخه دفاع کړې ده. دغه اداره کولی شي چې د خپلو نشراتو له لارې، د مبلغینو له لارې یا هم د کارمندانو له لارې نه د ښځو د حقوقو په اړه پیغامونه جوړ کړي او دوی دغه پیغامونه د وخت په وخت خلکو ته وړاندې کړي ترڅو خلک په دې باندې پوه شي چې د ښځو اشته حقوق کم یو دي او ورته احترام قائل شي. دویم علما کرام او مولا امامان دي، دوی هغه اشخاص دي چې د منبر له لارې کولای شي خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه د اسلامي شریعت او د هیواد د موجوده قوانینو په رڼا کې پیغامونه ورکړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چی په ګډ ژوند کې د خزو د انتخاب حق ته ځانګړی شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
پګوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه، او کدا هیڅ هم نه کیږي نو چاپروسان او چالاکان شي چې د هرې پیخي او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پایل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلہ
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 300 شپېتو څوکيو برخه خسته با
د برطرفي او مقرري لوبه بیا پیل شو.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي،
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 300 شپېتو څوکيو برخه خسته با. خبر زیاتوي چې څوکيو افسوس کاوه کې جبې دلودای نوس به غونډه نور هم شاندار کړي وا، او د خپل سترګو لیدلې حالونه به بیان کړي وو. همدارنګه څوکيو ارمان کوي چې کې جبې نه دلودای خیر دی، کاش کې په خو حرکت کولای شوي چې تختیدلی وای او خپل دغه بې کسی او بې قدری نه وای لیدلې. د شوروا او د چارو ماهرین وای څوکي هسي شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساس او بې هدف خلکو لکه ناستو بې غم دي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د برطرفي او مقرري لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفي او مقرري لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي، او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر را کوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې په کرند هم نشي پورته کولی، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
خبرونه دی ولېګله؟
نه صاحب، یو غږی کم دی.
ولې؟
ځکه چې کارپو صاحب دا یوه اونۍ وعده کوي خو راځي نه. نن بیا د راتلو ویلي دي، ګوندې رابشي انشاءالله.
د خپرونې د ناشر ناوخته نه شي.
نه صاحب، لا یوه ورځ بلم لرو وبشي انشاءالله.
ولې بل متخصص نشته؟
نه، د چرګو د هګۍ هم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډۍ په دې برخه کې ماستري راوړې ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي. ته د متخصص پوښتنه کوي، هسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي.
که نوې موضوع بدله کړه.
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان وعده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، ته وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کو؟ د خپرونې د خپرولو ناوخته کېږي. یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پېژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستري لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که ناوخته هم راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای په امان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت درکوم.
سلام، لکګي وګي خوګي دې څه مطلب وو؟ پوه نشوم.
صاحب، کګه وګه خوګه مې نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کګه وګه خوګه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړیږي، په غوړو کې سره کیږي او په شربت کې خوږیږي.
ها ها، دغه د بازار جلبۍ یادوي.
هو،
دا نوم چا پیخی؟
کوم پوهان به یې خیوي؟ پلار می پا ما که خوده.
سعیده، خنم دی، خدای دی خکی.
نو صاحب، چه وقت رازی؟
موضوع چه شده؟
موضوع خمی در طویلی ده صاحب، ده چرگ ده اگه پا برا که معلومات دی.
خواه خبره ده، خو ما ده زن ده اگه پا برخه که ماستوری کرده، او ده زن او چرگ اگه ده زمکه او آسمان قدری توفیر لری و خوری.
خدا با مو وقت را طویلی وی، سبا تخبره و نخبریگی.
او بخواه چه پا ما پوره را نلری، آقا ده تاسه کار ده، ده خدای پا من.
اوف، اوس به څه کوم؟ سبا ته خپرونه باید ولیږم. زه د دفتر له پیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفي کوم. څوک یې پیژني؟ خای د معلومات دغه ماسترم زیات وی او پرونیم چاته د زړی او تازه گی تو پیرونه ور خودل او هر ورځ یو تلای گیم خوري.
دغه پرک شیرم باورې
د کار سړی شاته کړي غواړه مالان مختشول د کار سړی شاته کړي غواړه مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي د کار سړی شا تکړی وړ مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي وای چې بیا یې درته خ جوړو د کار سړی شا تکړی وړ مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریاخیل رانا اوزه هوسه حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
ساعت 5 است